د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، ز بشیر غواخم د دوو بجو په دې خبری غړی کې ساسې هرکلی کوم. په دې غړی کې بیلابیل رپورټونه را سره دي. په بلوچستان کې چې کوم روان صورتحال دی، نا امنی دا پاغې باندې ګڼ رپورټونه تاسو لرو، تاسو په تازه حالاتو خبرو. خو لومړی به د دې خبرونه اورو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز د محاصره اورګاړي د خلاصون د عملیاتو ختمېدو او په بلوچستان کې د هغو ټولو وسلوالو بریدګرو د وژلو دا وکړي، خو بی الیوای وسم نخټې روانې دي. د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه لا هم په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی. روسیې د اوکراین لخوا د یو میاشتنی اوربند وړاندیز رد کړی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز داوا کړی چې په بلوچستان کې د جعفر ایکسپریس اورګاډي ټول یرغمل خوشی کړی او درې دیرش وسلوالي وژلې دي. پوز د مارچ په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې څلور پوزیان هم وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلې دي. خو له پاکستان د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي نن غرمه مهال په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې له پاکستاني پوز سره یې نښتې اوس هم روانې دي او یرغمل کسانې په قبضه کې دي. د ډلې ویلي چې د هغه اورګاډي لسپړلې وي ولسی وګړي خوشی کړي او پر رخصتۍ کور ته روان د بیلابیلو امنیتي ادارو سرتیري چشمیرې لسلو اوړي وژلې دي. خو په اوس د وژل شوو کسانو شمیره یویش خودلې. په خپلواک ډول د دوړو غاړو د داوو تصدیق نشي کېدی. بیلې د اورګاډي چې له 400 زیات کسان پکې سپارو د مارچ په 11مه د پټلې تر الوزول وروسته محاصره کړ. هغه ډلې د محاصره سرتیرو د خوشکولو په بدل کې د خپلو بندیانو په جبري ډول د لادرکه بلوچانو د خوشکېدو غوښتنه کوله. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین شفقت علی خان نن په خبری غونډه کې دا وکړه چې د برید تر شا د هند او افغانستان لاس دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړل او وایي چې پاکستان دی د غیر ذمہواره تورونو لګولو پر ځای د خپل ملک امنیت وساتي. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې ورته تورونه بې بنیاده بللي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت او په استور پر کړی چې د ترګری په ختمولو کې ناکام دی. د تحریک انصاف یو مخکخ شیر افضل مروت ویل د مارچ په 13مه د خپل پارلماني تقریر کې ویل چې پر ریاست د خلکو باور ختم شوی دی.
رد الفساد ضرب عذب او نور فوجي عملیات ویس نتیجه نه دا ورکړي. یو اسټابلیشمنت راشي وای طالبان ختمو، بل وای سوله ورسره کو. دا د دوه دوه میاشتو پالیسیان دي. دا اوس ډرامه روانه ده. ولا کپوز دی او لز زر وسوال، نو بیا دهشتګردي ولې نه ختميږي؟
د پاکستان پوز همیشه په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي، خو په پارلمان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د جمعیت علما اسلام فی او د تحریک انصاف ځینو غړو هم ورته خبرې وکړې. تورې پورې کړل چې د امنیتي ادارو پام د امن ساتلو پر ځای سیاست ته دی. دا غوې د نیوکو په ځواب کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې ناامني د تحریک انصاف له تیر حکومت ورته پاتې ده او پوز د ترګري ضد ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له 18مې راهیسې د تورخم بندې دروازې د خلاصولو لپاره د پاکستان غاړې جرګه وي د افغان لوري جواب ته منتظر دي. دوی د مارچ په 9مه یو جرګه کړې وه. د پاکستاني لوري جرګې یو غړي شاه خالد شینواري ویل چې په کار د دالاره د سیاست ښکار نشي. تر اوسه افغان جرګې په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 18مه تر هغه وروسته وتړله چې پر افغان طالبانو په ممنوعه سیمو کې د یوې پوستې جوړولو تور پورې کړ. خو طالبان وایي دوی هغه مورچل په خپله خوا کې جوړول او دروازې تړل جواز نه لري. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي د انګور اډې سرحدي دروازه به د مارچ 13مې څخه د تجارت لپاره پرانستل شي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد ناصر خان وویل چې ټول اړین انتظامات یې مکمل کړي دي. په دروازه چارواکي ګمرلی او د مارچ 13مې څخه به دواړو خو ته د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لړۍ پیل شي. د انګور اډې سیمې اوسیدونکو د کال 2023 نومبر راهیسې په پوله د ویزې او پاسپورټ د شرطونو خلاف د احتجاج په توګه پړلت روان کړي، خو حکومت یې دغه غوښتنې نه دي منلي. حکومت وایي د شرطونه د امنیت په خاطر عملي شوي دي او نه یې لرې کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لوړپوړي سلاکار د اوکرين سره د هر ډول موقتی اوربند وړاندیز رد کړی دی. دا تر هغه یوازې څو ساعته مخکې ده چې د امریکایي وډله له روسي سره د اوکرين لخوا د یو مشتنی اوربند وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. د کرملین سلاکار یوري اوشاکوف د مارچ په 14مه په سرکاري ټلویزیون خبره شوې مرکه کې وویل چې د امریکا ولسمشر جنرال ترامپ وړاندیز شوی اوربند چې کیف سره موافقه کړي یوازې اوکرين ته وخت ورکوي تر څو له روسیې لخوا پر خپل ځواکونو باندې د فشار څخه ځان وژغوري. هغه زیاته کړه چې خپل دریزي د امریکا د ملي امنیت مشاور مایک والز سره تیر ورځ د ټلیفون لارې شریک کړي دي. دا تر دې محل د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس موږ اوریدل شي. خبرونه مو ورزل په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان په پارلمان کې د بلوچستان پر امنیت توند بحث شوې ده. د تحریک انصاف یو مخکخ عمر ایوب وايي امنیتي ځواکونه د دوی سیاسي غړي زپی خو وسلوال نویني.
انټیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں عجوج ماجوج اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیا ان کو یہ دہشت گرد نظر نہیں آ رہے تھے؟
د باجوړ ځینې خلک وايي وسلوال ښکاره ګرځي او لسی وګړي پس له ماخامه له کورونو بهر نشي وتلی.
سر سر خپل کور ته نوځي لکه دا خلک کولاو ګرځي په تیار کې خلکو هغه زړه هغه تره حدا هغه د پزل کې هغه وسوم د خلکو په زړونو کې برقرار ده.
د تورخم د لارې خلاصېدو په اړه لا هم پرمختګ نه ده شوی، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو جرګې ویلي کوشش کوي چې دا لاره هیڅ کله د سیاست ښکار نشي او بند هم نشي.
آئنده لپاره هیڅ چرې هم دا په ګیټ چې په یو مسله کې موږ او تاسو نه بند نشي. ملکونو تنازی رواني وي سره خو دا ګیټ په ان شاء الله نه بندو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ د خبرونه او ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ باندې هم امدا وسوره دی شي. لومړی رپورټ ته ورشو. د پاکستان فوج په بلوچستان کې له وسلوالو د جعفر ایکسپریس اورګاډي او پکې د یرغملو کسانو د خوشکې دو ترڅنګ د عملیاتو د ختمېدو اعلان بیګا وکړ. فوج دا داوه هم کړی چې له ډیر شو زیات وسلوالي وژلي او څلور فوجیان هم وژل شوي دي. خو بلوچ لیبریشن آرمی چې دا اورګاډي یرغمل کړي نن ول اوس هم ورسره له سلو زیات غمنتی سرتیر یرغمل دي چې په رخصتۍ خپل کورونه تتلل. د دې ډلې په وینا له 500 زیات امنیتي سرتیری وژلی هم دي. په همدې حال کې د پاکستان په پارلمان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړو پر یو بل سختې نیوکې کړې دي. اپوزیشن سیاستوالو پر حکومت د ناکامۍ تور پر کړې، خو حکومت وایي دوی د ترهګرې په جګړه کې ښه روان دي. اسرار علم مومند په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف وای ټول ولس ته ترګرې زد جنگ خلاف په سره ولاړ دی. د په خبره لته ورو درو ورځو رئیس د جعفر ایکسپریس افسوسناک پیخه روانه وا او د دوی پوزونو هغه په یو لوی پیخه ل بدلیدو څخه وچغورلا. دفاع وزیر نن د مارچ په 14مه قومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې پاکستاني ځواکونو په لګ نقصان سره بلوچ ازادي غوښتونکي وسلوال لمنځه یوړل. د په خبره ټول ولس پر پوز ویاړ کوي او ترګرې زد جنگ کې به یې هیواد کامیابیږي. البته خواجه سیف وویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګنډا وه. نوموړی وایي د دې ګوند ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې یرغمالیان خپله وسلوالو پریښو دي او پوز نه دي خوشي کړي.
کہ اس سارے واقعات کو جو بھی تین دن میں ہوئے
دا چکم واقعات پتے ردرے ورزو کی وشو یا چکم اترہ گریوا چپکے بے گناہ مسافر دا قومیت یا صوبائیت پا اساس جدا کرل شو نو لدے ہم دا افسوس خبرہ دا پی ٹی آئی سوشل میڈیا لیکاونٹونو دا دے پیخ تشریح وا پر زائد دے چھ دوی دا دا پوز کامیابی گرزو لیوے دوی اویل چھ اترہ گرو یرغمالیان خوش اکلل. د پاکستان تحریک انصاف والا خپل د ترهګرو خلاف له بیان ورکولو هم ویریږي.
یہ تو بیان دینے سے ڈرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف.
خواجه صاحب د پاکستان تاریخ انصاف پر مخکخ او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف پر مشر عمر ایوب هم ول دې قبل نیوکه وکړي چې نوموړي له جعفر ایکسپریس پی کې سره په حکومتي چلند سخت تنقید کړي. عمر ایوب پرون د مارچ په 12مه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې تور پورې کړل چې حکومت په محاصره شوي جعفر ایکسپریس اورګاډي کې د امنیتي سرتیرو د دوی د کورنیو او نورو مسافرو د ژوند په اړه فکرمند نه وو. د په خبره حکومت دغه پیخه ځکه هم جدي نه اخلي چې دا په بلوچستان کې ده او د خلکو له نظرونو پناه ده. عمر ایوب ویل حکومت باید نن د اسمبلی ټول وخت دې مسلې ته ورکړی وي. د حزب اختلاف مشر دا پوښتنه هم راپورته کړه چې په رڼا ورځ څنګه دومره ګڼ شمیر کې وسلوال راټول شول او اورګاډی یې محاصره کړ. نوموړي ویل چې کله د پی ټی آی څو کارکوونکي راټول شي نو پولیس او د استخباراتو اهلکار یې نیسي او لا درک کوي. خو د په خبره پوښتنه دا ده چې په دومره ګڼ شمیر کې د وسلوالو راټولېدو په اړه دوی ته ولې هیڅ معلومات نه وو.
یہاں پہ جناب چیئرمین پاکستان میں اور بلوچستان میں
دلتا پا پاکستان او بلوچستان او نور ازائنو کی دا پاکستان تحریک انصاف پنځه کارکنان راټول شي نو که هغه دا سندھ پولیس وی او که دا بلوچستان پولیس وی او که هغه دا پنجاب پولیس وی نو کوتکونه اوخ کے بہن کے گیس بای راخستی وی او دا تحریک انصاف کارکنان به وہی ہتکڑی ورته لگوی او ورسره د استخباراتو خلق وی پورته کړي او لزان سره بوزي نو آیا هغه ته دا ترهګر نخکار دل
اٹھا کے لے جاتے ہیں کیا ان کو یہ دہشتگرد نظر نہیں آ رہے تھے.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر راخوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وچلي دي. د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرل احمد شریف چودري د مارچ په 12مه ناوخته له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال دعوا وکړه چې وسلوالو یوش مسافر او د ملیشي ځواک څلور سرتیري وچلي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بیلې وسلوالو د مارچ په 12مه له کوټې څخه د لاهور پر لار پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپریس نومې اورګاډی د بلوچستان په کچه بولان ضلع کې محاصره کړ او دعوی وکړه چې له 200 زیات استخباراتي او امنیتي سرتیري یې یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې له 100 زیات ولسي وګړي خوشي کړي دي. بیلې پر هغه ورځ د پاکستان حکومت ته 30 ساعت وخت ورکړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د بلوچستانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور لا درکړل شوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغوی پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. بی ایل د مارچ په 12مه په یو خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي اهلکارانو یې 50 وجلی او که پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي نو پاتې نور به هم وژني. هغې ډلې زیاته کړې چې د مارچ پر 12مه او 12مه یې د پاکستان پوز لخوا د ډرون بریدونو او عملیاتو په غبرګون کې د نښتو پر مهال 50 پوځیان ووژل چې د هغوی له ادعا سره سمو د وژل شوو پاکستانیو سرتیرو شمیر له 100 اوړي. بیلې ادعا کړې چې اوس هم د دوی په ولکه کې ځینې امنیتي سرتیري شته او که حکومت یې په 100 ساتونو کې غوښتنې ونه مني نو هغوی به هم وژني. په خپلواکه ډول د دواړو غاړو د مرګ جوبلې د داوو تصدیق نشي کېدلی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا زمنگ سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان بلو مشر دا دا ترون والا خلق دا انتی پور تا کری کلاشن کو فیغاڑے تا چولی دا غا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگا ہو آخر واپس
دا بحث دا هری چارشم بفراز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسن بجی او ری دایسی
اور ایزون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو ته هر او نه وړاندې کیږي. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. په باجوړ کې سیاستوالو مدني فعالانو التا په نامنه باندې اندېښنې ښودلې دي او وایي چې ژوند او کاروبار ته یې خطرونه پیښ دي. دی وایي چې خلک د ماخام وروسته چې دی له کورونو نشو وتلی ځکه چې هلته وسلوال ښکاره ګرځي. د باجوړ پولیسو به ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې په دغه سیمه کې امن وساتي او ځینو سیاسي شخصیاتو ته تحفظ هم ورکړی دی. په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړ ولسوالۍ دغلته هدفي وژنو د سیم امنیت ته خطر جوړ کړي. هدفي وژنو کې د څو میاشتو راسه تر ټولو زیات پولیس غړي، سیبایز مشران، کاروباري تنان او د سیاسي ډلو ځینې مشران هم پناه شوي. د ماس په لسمه هم د باجوړ په ماموند کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس غړي او یو عام تن وژل. تر هغه وړاندې هم د غزېله کې شاوخوا هر هفته لږ تر لږ دوه تنان هدف شوي. د دې وژنو په وجه آیا دغلته خلک هم یریدلي؟ مشادر رودا پښتنه د باجوړ دی یو سیاسي ډلې د کارکونکو په سیمه کې د حقوقو غوښتونکو دلی یو فعال غړی او بیت سلار زینه کړی دا.
لکه د رمضان کې به مونږ د شپې ډیر نا وخته پورې ګرځېدو د بازارونو په ودانو د پښت بازار او د خار بازار کو سر کې انات کې د بازار کې پدیدا کې په وی دغه بازار دی وي اوس لکه هر سره د خپل د ماخام د روجمات نه روستا او د تراو نه روستو د سر سره خپل کور ته نوځي. لکه دا خلک کوله او ګرځي په تیار کې خدا د چې دغه خلکو هغه زړه هغه تر حدا دغه د پزل کې هغه وسوم د خلکو په زړونو کې برقرار ده.
باجوړ کې وخت په وخت به می چود نه شي هغه ته څو نلس میشت وړاندې شنډي موړ نو می سیمه کې د جمعیت رمضان فیډلی په غونډه ځانمر ګبرت شو چې پکې د باجوړ پولیس مشادر رډو ته ویل حقیقت څلور شپې ته تنان وجلې شو د سلو نه زیات پکې زخمیان شوی هم په بیلوټ نو مصیبه کې هم څو د وړاندې د پولیسو پر روان ګاډي چاودن شو هغه کې لک تر لګه 15 پولیس غړي وجلې شو او د شلو زیات پکې زخمیان هم وو. دغه تا چې څومره هم د جمعیت رم اسلام فیډلی کارکونکو کې وجل شوی ذمہ واری نه د دایښ په نوم وسلواله ډلې قبول کړي. دغه شان په خوده وجه آیا کاروبار خو کم شوی نه دی؟ مشادر رډو ته پوښتنه د باجوړ تر ټول لوی کاروباری مرکز خار بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر سید واجد علی شاه کړي
او دام تل حقیقت ته چې زمونږ د پښتنو سیمه بیلټ کې څومره کاروباری خلک شو هغه دین ډیر زیات سفر شو ځکه چې هغه ته د بته کارونه راځي. نو دام تل حقیقت ته چې را په دې لهر کې زمونږ پولیس ورونه ډیر ټارګټ شو. بل بدبختی زمونږ دا ده چې په دې سیمه کې کو پولیس ته کو لسته کو زمونږ سیاسي وګړې دي کو زمونږ کاروباری شخصیت یې هغه پټول شتګردي ښکار دي.
باجوړ کې عوامي نشنګون یو مشر سید صدیق اکبر مشهد رډو توای دوی تیر وار احتجاجونه وکړل چې دغلته امنیت باید پزای شي خو هغه پاتونو او لار یونونو هیڅ داسې ګټه و نه کړه. د زیاته کړه چې د یوې پیښنه د بلې پیښې ترمنځ وخت یو ګلټوي او که یو ورځ باجوړیان ورته امن وای
چې په باجوړ کې 2800 پولیسي ښکار یاد دغه نه لږ زیات چې د ورتي شوې دي چې زمنګ په ټیکسونو باندې هغه تنخواګان اخلي. پاکي اکثریت خلک چې د ناغه د اردلې پونم باندې د ډیسپینو سات څلوي خو ډیر شو 15 شو شل کسان د ډیسپینو سات د سچوګانو سات او دغه شان د دین زیات چې کوم خلک افسران صاحبان د باجوړ نه تبادله شوی دی نور ازداو ته تدې نو په کلونو په پیړو دا غوي سرنن هم دا غوي د کورونو خپلا جوړه شوی ده.
مشادر رډو د باجوړ د پولیسو مشر وقات رفیق سره رابطه وکړه. هغه مصروف د باجوړ د پولیسو د ضلع دفتر یو چارواکي چنه خو خول نو په میډیا را شخوي ویل چې دا خبره سم ده چې د باجوړ ګن شمیر پولیس غړي د شخصیتو یا د باجوړ وتر ځینی افسرانو یا به په خوانی پارلماني غړو یا په کې ځینی د ملکانو سره په ډیوټو دي. په دې به ویل باجوړ ورکه د استخباراتي ادارو ضلع انتظامی پولیسو او د اړوند خلکو د خفیه رابطو ضلع کمیټي موجودیت لري او د هغې په ویناګانو مختلفو خلکو له سکیورټي ورکیږي. د بیا زیاته کړه چې باجوړ کې ټول 2800 پولیس غړي دي. د هغې کې بیا ځینې د سی ټی ډي سره ځینې پکې سپیشل برانچ ځینې د پلټنو ډیوټیانې کوي ځینې دفترونو کې کار کوي نو په ډیوټۍ ولاړ او یا ګرځېدونکو پولیس غړي پکې شاوخوا 1500 پاتې کیږي. خو د وویل دغه غړي د 12 لکو نه زیات ولست حفاظت لپاره کافی نه دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو واتساپ چینل ته سر وښکاره کړئ او تازه نوې معلومات چې دی هغه تاسو په غږیز او تصویري او همدارس په لیکلي بڼه باندې هلته ترلاسه کړئ. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. په داسې حال کې چې په انګور اډه کې د پاسپورټ او ویزې د شرطونو خلاف د ځایي خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي د انګور اډې لار بعد د مارچ په 13 د تجارت لپاره خلاص شي. دغه ته خلک وایي چې په کار ده د پیدل تګ راتګ لپاره هم د لاره پرانستل شي او خلکو ته اجازه ورکړل شي چې بغیر د پاسپورټ او بغیر د ویزې نه دواړو خواو ته سفر وکړي. دوی وایي چې د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته دغه ځای کې یو قام اوسیږي، خپل خپلوان اوسیږي، نو نش کولای شي هر وخت پاسپورټونه او ویزې نوې کړي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دا شرط نه دی لری کړی. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
په دغه برعکس د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان ویایي
وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری این الدین وزیر دے انگورڈا سرحدی دروازے دے خلوصے دلے او پسیمک شے تاجرونتا ور پیش مشکلات پا باراک شے ویایی
چار وچې اسلام آباد او کوبل یو داسې پالیسی جوړه کړې وای د خپل ټریډ د یو تاول د پوره چې پاکي کاروباري ته سہولت وای، پاکي عام عوام ته سہولت وای، مش خل کده یي چې سہولت وای په دا بارډر باندې د دای وټ مین شهرات یو په دې مش روټ کا وکسې د ګردوی نه د انګور اډ پوره یو خدای روټ دې مش د رجوت خاروب ته ترنګ نور بدرې نام د سہولیت نو هغه ک سہولیت مش سره نشته، ک نت وکسې بجلی موبایل شای سہولت مش سره نشته، کول هوټل نشته، ریایش
وزیرستان لوور ضلع انگورڈا سیمے اسی دن کے 2023 کول نومبر 12 راسے احتجاجی درناکشے حکومت نا غشتنا کوي چې افغانستان ته د تا ګروتاک د پورا په زوی خلک د پاسپورت ویزې لګولې شوې شرط زر خاتم کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ چې تاسو ذکر وشو تاسو کولای شئ چې په خپل هغه فون کې ډاونلوډ کړئ چې انټرنیټ ولري، یعنی سمارټ فون یې کاغه د هرې کمپنۍ چې سمارټ فون یې تاسو کولای شئ چې دغه ایپ ډاونلوډ کړئ. یو ښه خبر ده چې دا فری دی، وړیا دی، په تاسو باندې څه خرچ نه راځي، مصرف تر باندې نه راځي. او د مشال ریډیو ټول خپرونې په کې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ او چې کومې خپرونې تیر شوې دي هغه هم پکې لټول شئ، سرچ کوی شئ او بیا یې اوریدی شئ. او بل خبر ده چې دا تاسو په موبایل کې نو دا تاسو هر ځای ځان سره ګرځولی شئ. اوس تاسو ته یو بل رپورټ دراورو، خو دغه رپورټ تر در اورولو مخکې درته وایو چې زموږ دا ټولې خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس روانې دي. د تورخم دروازه چې د فروری له 28 څخه اترل شوې ده تر اوسه پورې تړلې پاتې ده او د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته د چیمبر اف کامرس غړو او قومي مشرانو په دې کې مذاکرات کړي دي، خبرې اترې کړي دي. د مارچ په 9 یوه جرګه شوه خو بیا بل جرګه ونه شوله. پرون داسې پلان و چې د افغانستان لورې به د دې جرګې د دوهم پړاو کوربۍ خو هغه ونه شو. دا چې دا لاره به خلاص شي کله به خلاص نه شي په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ وره.
پاکستان لورې جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال په ریډیو ته ویل چې دوی غوښتل دا ځل افغان لورې تورخم کې سره کینی او هلته د تورخم په کشاله سره پرمختګ وکړي، خو دوی ته مازیګر مهال ځواب ورکړل شو چې له کابله راستنې شوې افغان لورې جرګې غړي د ځنې وجوهاتو له امله ورسره نشي لیدای. نو دوی هم بیرته له تورخمه راوګرځېدل او لنډې کوتل ته ستانه شول.
نو وعده مطابق بارډر طرف ته روانو چې مونږ ته هغه اطلاع رااله چې تاسو جرګه کینسل شوې ده. مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره قدرمنې تاسو یو هم کردار دی او تاسو طرف نه چې مونږ ته ورځ وټاکل شي دا هغه مطابق به مونږ درځو. کدی طرف ته ناستای او کاغه طرف ته ناستای په دې هیله چې پوله شي دا کولا وکړي شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي.
د پاکستانی لوري جرګي و بلغړی مولانا علي حیدر ویلی چې دواړو هیوادونو څخه غواړي چې که هر وخت هم د دوی ترمنځ کوم سیاسي اختلافات راځي نو دا د تورخم دروازې او دوړخیز تجارت نه لري وساتي او دا دروازه نه تړي.
آئندہ لپاره هیڅ چره هم دا په گیټ شلای په یو مسله کې مونږ او تاسو نه بند نشي. ملکونو تنازی رواني وي سره خدا گیټ په ان شاء الله نه بندو. نو دا لومبای قدم مونږ او تاسو له پتوندای کې اخلو ځکه چې دلته بیماران او خلک گیر دي اپلوم گیر دي. نو دا مشکل ټیم دی د اپل حکومت ملکان مشرانو ته زما درخواست دی تاسو طرف به جوابي مونږ به ان شاء الله لري کې وزو. د تم سره ټوله مجمع علماء کرام او د جرګي او د قومي مشرانو تیار ده. مونږ به ان شاء الله درځو د مسله به په خیر او عافیت سره حل کوو.
افغان جرګي و غړي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی خپل لوري ته واکمنو سره لیدلي او ضربه پاکستان لوري جرګي ته بل نیټه او ځای وخی او دوی سره بکینی چې د دغه کشاله په هواري کې پرمختګ وشي. د پاکستان او افغانستان قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ لومړی جرګه د مارچ په 9 نیټه پاکستان لوري تورخم کې ترسره شوې وه. په هغې کې دواړو خواوو مشران او سوداګر په دې متفق شوي وو چې په تورخم کې دې د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملي شي. تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه زر تر زره خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دې د نو پوستو او تاسیساتو په راپورته شوې لانجه په سفارتي کچه باندې سره هواره کړل شي او په تاسیساتو جوړولو دی کار بند کړل شي. د دغه جرګې د لومړی ناستې نه پس تر اوسه په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې کار بند دی، خو لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو هم د مشال ریډیو سره هم د اوس ملګری کېدئ شئ په یوټیوب باندې. که د مشال ریډیو چینل مو نه سبسکرایب کړی تاسو کولی شئ چې هم د اوس یوټیوب ته ورشئ او هغلته مشال ریډیو ولټوئ، ځان ورسره سبسکرایب کړئ او د مشال ریډیو ټولې ویډیوګانې هلته وګورئ. تاسو کولی شئ چلته په تبصره هم کې په دغه ویډیوګانو باندې پاغي کې خبري ویډیوګانې هم شته، تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته. د اوس په بلوچستان کې کوم صورتحال ده په دې اړه باندې تاسو ته یو ویډیوي رپورټ هلته شته، تاسو یې کتلی شئ چې هلته خلک د سترګو لیدلې حال څه بیانوي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې خپلو ملګرو دوستانو سره هم دا ویډیوګانې په اسانه له هغه ځایه شریکې کړئ. اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو، راځي چې د خبرونو لنډیز وو. د پاکستان پوز پرون په یو خبر پانه کې دا وکړه چې په بلوچستان کې د جعفر ایکسپریس اورګاډي ټور یرغملې خوشی کړی دی او درې دیرش وسلوالي وژلې دي. پوز د خبر پانه کې دا هم ویلي دي چې څلور پوزیان هم وژل شوی او عملیات پای ته رسیدلې دي. خو له پاکستان د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگي دل کې وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی دا داوا رد کړې ده. او نن یې په یو خبر پانه کې ویل چې لا هم د پاکستانی پوځ سره نښتې روان دي او وایي چې لسلو زیات یرغمل اوس هم د دوی سره دي. دغه په وینا دغه د بیلابیلو امنیتي سرتیرو کسان دي چې ځینې وژل شوي دي او د دوی په وینا پاتې به هم وژني. په خپلواک ډول د دوړو غړو د داوو تصدیق نشي کېدلی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت او پوځ تور پورې کړ چې د ترګرې په ختمولو کې ناکامه دي. د تحریک انصاف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د جمعیت علما اسلام فی او د تحریک انصاف ترڅنګ د زینو نور ګوندونو غړو هم ورته خبرې وکړې او تور پورې کړل چې امنیتي ادارې د سیاست کې د ګوتو وهلو څخه لاس واخلي. بل خواته د پاکستان پوز په ډېر څنډه ویل خو په پخوا وختونو کې په سیاست کې ګوتې وهل رد کړی دي. او د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نن په پارلمان کې د دغه نیوکو په جواب کې ویل چې پوز د ترګري ضد ډېرې قرباني ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له 28 راهیسې د تورخم بندې دروازې په اړه باندې څه پرمختګ نه ده شوی او دا لارې اوس هم بند ده. که څه هم دوړو خو جرګي کړې دي. بل خو د کوز سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي چې د انګور اډي سرحدي دروازه به د مارچ 13 څخه د تجارت لپاره پرانستل شي. د خبره محمد ناصر خان پرون مشال ریډیو ته کړې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي زموږ خبرونه روان دي. اوس تاسو ته یو بل رپورت دراورو. په داسې حال کې چې امریکا ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه دښمندي امریکایي چارواکي وایي ممکنه ده چې میاشتې وخت به ونیسي چې دا پروګرام د عدالت د حکم په بنیاد په بشپړ توګه بیا له سره شروع شي. دا مهال په پاکستان کې یو شمیر افغانان مشته دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. اوس د کډوالو د پروګرام د ځنډېدو له کبله د خپل راتلونکي په اړه د بې باورۍ او اندېښنې سره مخ دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې هغوی د امریکا د ویزو د پاره چې کوم پروګرام دی په هغه کې اخیری مرحله کې دي او دوی یوازې د ویزې اخیستو ته منتظر دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاشتې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11 په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل الخار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندویه ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو له مخې دا بهیر به حد دی اقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو ایس آر ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ور وګرځوي او احتمال شته چې دغه پروګرام په بیا پیل سره نورې برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نښه سي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بایومتریک هم شوم واکسین هم شوم تمام چې ما داشتیم
بایومتریک او واکسین مو شوی هر څه مو چلرل مصرف شوی د کور وسایل مو وپلورل هیڅ هم مکتپاتې نه دي الوتنه ته چمتو و تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوی و بل اخره ښاغلی ترامپ چې وخت ورسید پر مو کې هر څه بند کړل لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی مو خوړو چې مو کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې مشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی 2 دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
نو دا ډېر یو خوشینون کې حالت ته او دین ورسه انتظار په ډېر زیات سخت ویزه کوم دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپل کو دا سلور کلمون د پر ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت لر رسیدو ورسته د جنوري په میاس کې د کډوالو د بیا مشتیدو پور د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لیږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20,000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړی دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې د پی 1 پی 2 او اس آی وی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. موږ تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې دا هم دراورو چې په سیمه کې سره باندې او د پښتونخوا په خواو شا کې څه کیسې دي. په افغانستان کې د اپینو نرخ زیات شوی دی سره د دې چې دا په کله چې طالبان د 2018 کال په 15 اگست باندې راغلل حکومت یې ونیو دوی دا ویل چې دوی به د کوکنارو کر بندوي او د دې د خرڅلاو مخنیوي به هم کوي. خو اوس ملګری ملتونه وایي چې د دغه کښت او د اپینو نرخ په زیاتېدو سره دا د ځینو خلکو لپاره یو داسې کاروبار بدل شوی دی چې هغه غواړي چې د دینه ډیره ګټه پورته کړي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یو ان او ډی سی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسید. یو ان او ډی سی د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د وی غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشې توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابر لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. دی ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 14,200 ټنه اټکل شوې و چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره لدی چې ژمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بزګر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل ژمنه ودرېشي.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونیسي، هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې اوس موږ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کړي نه یو موږ ډاډه کړی تا.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. د غلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخا خو به ثباته کولای شي. د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو همغږی ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ډی سی د راپور لمخي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی وو چې د کورنی ناخالص تولید له 28% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیوم زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوه چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د مشال ریډیو په اپ، موبایل اپ چې فری وړیا موبایل اپ دی، تاسو هم دا اوس موږ اوري. دا خبرونه تاسو غلطه نه یوازې هم دا اوس اوریدلی شئ، بلکې کوم خبرونه چې تاسو د خوښې خبرونه او تاسو نه تیر شوي تاسو نه یې اوریدي، تاسو یې هلته ولټوئ، پیدا یې کوي او هلته یې واورئ. اوس یو بل رپورټ ورزو. د پاکستان د منصوبه مندی یا پلان وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره پرون ملاقات وکړ او ورته د صوبې د مالی ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. نوموړي له ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس کې وویل چې د خبر پختونخوا د مالی او پرمختیایي ستونزو د هواري لپاره به یو طریقه کار جوړوي. دا به داسې حال کې ده چې صوبه له مرکزه د بجلی او اوبو د خالصې منافع په مد کې د خپلې برخې او نوې مالیاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. خبر پختونخوا له ډېرې مودې راهیسې وایي چې وفاقي حکومت د دوی قرضدار دی او خپلې پیسې ورته نه ورکوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
د منصوبه بندی وفاقي وزیر احسن اقبال وای مرکز به د خیبر پښتونخوا د پرمختګ د ستونزو حل کولو لپاره یو تګلار جوړوي او د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې به حل کوي. د منصوبه بندی وفاقي وزیر احسن اقبال لا خبره د مارچ په 12مه په پیښور کې د مرکزی حکومت د وړاند پاکستان منصوبې په اړه د یوې دستوري رسټو د صوبې د خزانه د وزارت د مشیر سره په یو شریک خبری کانفرنس کې کړی ده.
جو صوبه خیبر پښتونخوا کې ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان پر بھی ہماری وزیر اعلیٰ سے اور
د پښتونخوا صوبې په پرمختیایي ستونزو مهم د صوبې د اعلی وزیر او د خزانې د وزیر سره خبرې شوي، او موږ په دې خبره اتفاق کړی چې دا ټولې مسلې به د یو متفقه میکانیزم د لارې حل کوو، نو وفاقي حکومت به په هر ډول د صوبایي حکومت مرسته کوي.
وفاقي حکومت هر طرح سے صوبایي حکومت کی بھی مدد کرے گی.
په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم په خبری کانفرنس کې وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر سره په ملاقات کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د نوي ان اف سي ایوارډ یعنی د شریکی ګټې د تقسیم د نوي فارمولې جوړولو غوښتنه هم کړې ده. اعلی وزیر په نوي ان اف سي هم ټینګار کړی دی چې د شریکی ګټي د تقسیم فارمولې ته دی بیا کتنه وشي چې زموږ سره کومي علاقې زمشوي د هغې د آبادی په تناسب موږ ته مالی پنګي ترلاسه شي. د نوي ان اف سي په اړه د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر ولس هم په دې کې د خپلې برخې غوښتنه کوي، او د دې لپاره د خزانې وفاقي وزارت یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
جسرا خیبر پختونخوا مې نیولی مرج ډیسټریکټس کا مسله ہے، اسی طرح اے جے کے اور گلگت بلتستان ان کے عوام جو ہے وہ بھی وسائل سے محروم ہے این ایف سی کی صورت میں.
سرنګ چې په خیبر پښتونخوا کې د نوي زمشوي او زیلو مسله ده، نو هم دا رنګ د آزاد جمو کشمیر او د ګیلګت ولس هم د ان اف سي د وسایلو نه محروم دي، او زمونږ دا دریز دی چې په نوي ان اف سي کې دی ګیلګت بلتستان او کشمیر ته هم برخه ورکړي شي. اوس د خزانې وزیر د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده، او د ټولو صوبو سره په دې خبرې پیل شوې دي.
تمام صوبوں کے ساتھ اس پہ بات چیت کا آغاز کر دیا.
شینون کی وائی د صوبے او مرکز ترمنز د وسائل د تقسیم او بقایاجات او مسئلہ د موجوده سیاسی تاو تریخوالی په ماحول کی نور هم پیچلی شوی دا. خود وفاقی وزیر احسن اقبال په خبره وفاقی حکومت جمن دی چې د پښتونخوا صوبے مالی ستونزې حل کړي او صوبے ته د خپل حق مالی پنګ جاری کړي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې خبری غړې کې موږ تاسو ته بیلابل ریپورټونه لرو. لکه څنګه چې تاسو په دې غړې کې واوریدل خبری ریپورټونه هم وو، او همدار از سیمیز ریپورټونه هم تاسو ته وړاندې شول. اوس د قوالی په اړه باندې تاسو یو ریپورټ لرو. په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا خان په دربار هم یادیږي، چې د باچا جان بخنه غوړم چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، لکلنو راهیسي د قوالې د محفل لپاره مشهور دی. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې ژوندی او مشهور ساتل دی. اوسنۍ ځوانو سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالې دود د ژوندۍ ساتلو ترڅنګ هلته ځوانانو ته دا مقبره ورکړې ده چې لخی موسیقي خوند واخلي. ځینې شنن کې وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت درزي او تاو ترخوالي مخنیوي لپاره د صوفي افکار او د صوفي موسیقي په ژبه مختلف طریقې کاریدلی شي او کارونه کېدلی شي چې د خلکو په زړونو کې سولیز او د عدم تشدد لاره پلی شي. په دې اړه نور د هارون باچا په ریپورت کې.
د پېښور یوشمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د قوالې د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړی دا پکې چار جمیش په قوالی د پمیش کې دوه غرازی چکی شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا غی کې قوالی د ټوټو سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډیر شاعری پکې را روانه کنه هغه په دربار لیکلي سو خو راتلونکو استاذ ویلي دي کنه اوس بیا ما جوړ کړی حمزه بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیو بچ بالا مانه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غزل نواز خدای سلسله د تم دا قوالی کې یو غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډیر خلګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغه کې خام خډي رضایت خلک پکې غوبل نه کوي او تیر پاده باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سر پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکې شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اوریدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون په حال لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامگل زروار رکھتا خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
کورتو متراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې. مشال ریډیوي مجله یو ادبي کلتوري خبرونه ده چې تاسو هر هفته له مشال ریډیو اورئ. په دې کې تاسو ته مشاعرې هم وړاندې کیږي، په ادب کې خبرې کیږي، په لیکنو په لنډو کیسو په دې کې بحثونه هم پکېږي او تاسو به کې ځوان شاعران او سندرغاړي اوریدلی شي. د دې درڅنګ د مشال ریډیو څخه تاسو ګڼې نورې ونیزي خبرونه هم اوریدلی شي. په هغه کې خبري خبرونه هم دي، سیاسي خبرونه هم پکې شته دي او ستاسو لپاره تفریحي خبرونه هم موږ برابرو. او اوس چونکې د روژې میاشت او هیله ده چې ستاسو روژه ښه روانه وي، په یو ځانګړي لړۍ موږ لرو تاسو په خبره ستې. په نننۍ برخه کې به واورئ چې له خپل ولس یا قام سره مینه څه شرعي حیثیت لري، د خپل قام د حقونو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دی، او په دې لړ کې قرآن، قرآن مجید او پیغمبران څه وایي، او په اسلام کې د دې څه تاریخ دی. په دې موضوع باندې مفتی ذکر الله ذاکری خبرې کړي.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه. امین العصبیه ان یحب الرجل قومه، ای د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا، دا نه راځي په هغه کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی، او دا یو شرعي امر دی، دی کې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي، رب اشرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کی، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده داره ته اسانه کی، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غټه حل کی، زما د ژبې ګنده پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر وو چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه، زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدای یو پیغمبر راو ګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوهیږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دینه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادت ندی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغین و اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکه، او بیا دا غنه باندې ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه، ما سره بیلیږي چې بخپل ازمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي، او تب نه په عذاب کې. د دینه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پایتا رسول په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی، ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل د رواوالی وجه امدا ده چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم حق ترلاسه کول او د خپل قوم د حق دپاره پورته کیدل او مبارزه کول دا عین د انبیاء کرامو د سنتو سره سم عمل دی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.